السلام علیکم دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د نومبر 2 بنټه دا ز فرخند اسد او ګل ایاز مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان ولسمشر وای ډیر زر بعد پاکستان دوره کوي. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه وای باید زر تر زره بلدیاتي انتخابات وشي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ملاله یوسفزی په اړه د قرارداد په خیبر ایجنسی کې د لوبو د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه تفصیل درکوو، خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه اورو.
سهار مو په خیر او لومړی د خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. په پاکستان کې د شوري په موقع په ټول هیواد کې امنیتي ګامونه سخت کړي شوي دي او د اوکراین لوهانسک او دونیسک د بیلتون غوښتونکو سیمو کې نن انتخابات ترسره کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر انیت کړی دی. نوموړی پرون په کابل کې خبرونه ته ویل چې پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی.
زمینی سفر کاری ما به پاکستان در حال
پاکستان ته زما د کاري سفر د زمینی برابرولو ته چمتووالی روان دی او موږ غواړو چې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاري پلان د نن ترسره شي.
ولسمشر اشرف غنی سعودي عرب او چین ته د سفر روستو پاکستان ته په داسې حال کې د تلو خبر کوي چې ګڼ افغان چارواکي لا هم د افغانستان په سوله کې د دې هیواد پر نیت شک لري. ولسمشر غنی وویل یو شمیر پاکستانی چارواکي په دې روستو کې افغانستان ته ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. د ده په وینا په راتلونکو څو اونو کې به د پاکستان د همکارۍ کچه څرګنده شي. په پاکستان کې د شوري په موقع په ټول هیواد کې امنیتي ګامونه سخت کړي شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال تر مخه د پیښور، اسلام آباد، لاهور او کراچي په شمول د ملک په لوی ښارونو کې په 9 او 10 محرم په موټر سایکل د دوو کسانو په سورلي بندیز لګول شوی دی. همدارس پیښور ښار به هم د دوو ورځو لپاره سیل کیږي. د خیبر پختونخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو په ټولو صوبه کې او په قبایلي سیمو کې زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو د کابل غوښتنه کړې ده. په پیښور کې پرون د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي او د مدني ټولنو غړو سره سره د قبایلي سیمو ځوانانو او مشرانو هم ګډون وکړو. د غونډې یو ګډونوال مختار باچا پرون مشال اړیو ته په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو د ارزښت په اړه وویل.
ډېر لویه خلاده او په صبح کې ضرورت شته نو د هغې نه درې چنده زیات ضرورت په فاټه کې دی. هلته کې ضرورت چې کم دی هغه نه صرف د لوکل ګورنمنټ او دې دغه نه دی بلکې د یو سیاسي خلا د پوره کېدلو هلته کې واحده ذریعه چې کمه ده هغه لوکل ګورنمنټ دی.
قبایلي مشرانو غوښتنه کوله چې په قبایلي سیمو کې هم د زر تر زره بلدیاتي انتخابات ترسره شي. په لوګر ولایت کې پرون په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او تر 30 پورې زخمیان شوي دي. د لوګر ولایت د والی بیان دین محمد درویش پرون مشال اړو ته د دې پیښې په اړه ویل.
لوګر ولایت اړوند د اذر ولسوالۍ د کوزي چوتې په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې شوې چې په دې چاودنه کې شپږ د ملي پولیسو منصبین او درې تنه د ملي اردو منصبین شهیدان شوي او دغه راز شلو تنو ملکی کسان تام
د خوست کې چارواکي وای پاکستان ورته 9 افغان بندیان سپارلی. د خوست د والی مطبوعاتي دفتر رسنو ته پرون په یو استبولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې 9 تنه افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د هغه هیواد د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي تماسونو په نتیجه کې د خوست ولایت محلي ادارې ته سپارل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوي وو چې ډیر ځربا کورونو ته وسپارل شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د لوهانسک او دونیسک د بیلتون غوښتونکو سیمو واکمنان نن د ځان له لورې اعلان شوي انتخابات وکړي. د لوهانسک د مشري څوکۍ لپاره د څلورو او د دونیسک لپاره د درې امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د اوکراین حکومت او لویدیځو دا انتخابات غیر قانوني بللي دي. د بیلتون غوښتونکو چارواکو پرون وویل چې څلور میلیونه رای پاڼې چاپ کړي او د انټرنیټ له لارې هم رای اخستنه پیل شوې ده. دا انتخابات د اوکراین د قانون لاندې نه کیږي او نه هم د اوکراین مرکزی الیکشن کمیشن د دې څار کوي. بلخوا د اوکراین د ملي امنیت او د دفاع شورا ویان وای له تیرو دوه ورځو راهیسې په جګړه کې شپږ فوجیان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت او د دفاع شورا ویان ولادیمیر پولیووی پرون په یو خبری غونډه کې د وژل شوو ټپي فوجیانو د شمیر په اړه معلومات ورکړ. خدای ونه ویل چې دا فوجیان سبق او چیرې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونه او قبایلي مشران وایي د اسلامي دولت د سختدریزو په لویدیځ ولایت انبار کې لږ تر لږه 15 اتیا قبایلي سړي او ښځې وژلې دي. شیخ نعیم القود چې د الباو نمیر قبیلي مشر دی پرون ویل چې د اسلامي دولت سختدریزو 13 ورځ د راس العلماء په کلي کې د دې قبیلې 50 بې ځای شوي غړي وژلې دي. د انبار د شورا غړي په راس العلماء کې د دې وژنو تایید وکړو. بلخوا د پېشمرګه په نوم عراقي کوردي ځواکونه د ترکی له لارې شام ته داخل شول. سو هلته له شامي کوردانو سره څنګ په څنګ د کوباني په ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. او وروسته خبر دی د بنگلاديش په زیاتره علاقو کې بجلی بحال کړې شوې ده. پرون په ټول بنگلاديش کې بجلی قطع شوې وه. د بجلی قطع کېدو یو وجه له هند څخه بنگلاديش ته په ترانسمیشن لاین کې تخنیکی ستونزه بلل شوې ده. بنگلاديش چې د ایشیا په جنوب کې د نړۍ تر ټولو په بیوزلو هیوادونو کې شمیر دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای ډیر زر به د پاکستان دوره کوي. د خیبر پښتونخوا مخالف سیاسي ګوندونه وای باید په دغه صوبه کې زر تر زره بلدیاتي انتخابات وشي. بلخوا د فاټا مشران وای
ډیر ضروری دی زم چې د صوبې کې خدومره دوریدنه والا خلک شته دي. د مو ضروری پاټه کې دي قبیله لکه کې دسی ضروری دي چې مو ایمنګان سي روان څه کله جوړ شي هغه غیر زنه غیب شي به بل الیکشن کېنی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي د ملاله یوسفزی د هڅو د ستاینو لپاره به بیا قرارداد وړاندې کوي.
زمه چې ملاله جو خو میسج دنیا ته کنوي کړی دی او زموږ سره چې دا کم ظلم روان او هغه خلاف आवाज راوچت کړی دی. جنکو تعلیم چې مخالفت کم کیدل او نو زه خو یم چې دې ته چې دا مبارکۍ لپاره قرارداد چې پاس شي خو به وي.
او په خیبر ایجنسی کې د فوټبال دی ټورنمنت حال درکو.
دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې دومره امن دی او دومره د سپورتس سره مینه خلک لري. فاټا کې دا سپورتس ګراوندونه جوړ کړای شي او آباد کړای شي.
د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله د ټلیفون په لیک راغلی. دوی ته ستړي مشي وایو. څنګه چې تاسو ته معلومه هم ده د عاشوري په موقع په ملک کې د سکیورټي انتظامات سخت تل شوي دي او د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په شمول د ملک په لویو ښارونو کې په نهم او لسم محرم د موټر سایکل په ډبل سواری به هم بندیز لګول شوی دی. احمد الله که په دې اړه تفصیل راکړي. په پاکستان کې د محرم چوټي کله اعلان شوی ده؟
ډیره مننه فرخند، څنګه چې تاسو ویل اول زه د محرم د سکیورټی په حواله سره خبره وکم، نو دا محل چې د ملک کم څلور پنځوس ضلع دي چې پکې د خیبر پختونخوا، پېښور، دغه شان تیرین علاوه ډیره اسماعیل خان، هنګو، ټانک، دغه شان د ګلګت بلتستان درې ضلع دي، د سند صوبې، د پنجاب او د بلوچستان چې کوم دي، هغې څلور پنځوس ضلع داسې ګرځول شوي چې هغه انتهایي حساس دي، او د دې کې د رینجر، دغه شان د فوز او اف سي چې کوم دي، هغه دوه دېرش زره شپږ سوه او پنځه نوي اهلکار چې کوم دي، هغه په دې ځایونو کې تعینات کړي شوي دي. دې نه علاوه دولس هلیکاپټرې چې کوم دي، هغه به د دې صوبو چې ضلعو چې کوم دی فضايي نگراني هم کوي. دا د داخله وزارت لخوا دا کوم معلومات چې دا موږ ته ترلاسه شوي دي. د دې نه علاوه دا امکان هم شته چې سبا او بل سبا د مختلف ځایونو چې په هغې کې ما څنګه د حساس ضلع یاد کړې، په دې کې د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم بند کړلی شي. خو ولې دا اوسه پورې د حکومت لخوا ویل شوي نه دي، خو امکان شته چې په دې ځایونو کې موبایل سرویس بند کړلی شي، ځکه چې داخله وزیر چودري نثار علي خان د وینا تر مخه چې د صوبو نه ورته پیغامات موصول شوي دي چې د محرم په نهم او لسم تاریخ دی په دې ځایونو کې موبایل سرویس بند کړلی شي. خو دا به فیصله به نن کېږي چې آیا دا به بندولی شي او که نه به بندولی شي. خو داخله وزارت دا هم وایي چې سکیورټی په وجوهاتو په بنا باندې موږ اوسه پورې دا نه وایي چې آیا دا به موږ بندوو که نه به بندوو. دې نه علاوه پاتې شوا د ډبل سورلۍ خبره، نو د ډیر اسماعیل خان ضلع کې چې کوم دی هغې خو د اول محرم نه تر ننه پورې په ډبل سورلۍ او سبا او بل سبا چې کوم دی هغه به موټر سایکل په راتلو باندې به هم بندیز ولګي. دغه شان پېښور او نور یو شمېر ځایونه چې کوم دي لکه لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پینډۍ، په دې ځایونو کې په ډبل سورلۍ باندې هم بندیز لګولی شوی دی. او په اسلام آباد او پینډۍ کې خو په یولسم محرم باندې هم په ډبل سورلۍ باندې بندیز دي، او دفعه یو سل څلور څلوېښت چې کوم دی هغه په ښارونو کې نافذ کړی شوی ده. پاتې شو د محرم د چوټیانو خبره، نو پرون او نن خو په پاکستان کې سرکاري چوټیانې دي، سبا او بل سبا یعنی د پیر او منګل په ورځ باندې چې کوم دی هغه به د محرم دوه چوټیانې. نو دا شان په دې محرم کې چوټیانې چې کومې دي هغه هفته اتوار، پیر او منګل یعنی څلور چوټیانې چې کومې دي هغه لکه اعلان شوې دي. نو دغه شان سبا او بل سبا به هم د محرم چوټیانې وي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، دا وو په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته په دې اړه تفصیل درکوو. په پاکستان کې په یو شمیر ښارونو کې د عاشورې په موقع په ملک کې سکیورټی سخته کړل شوې ده، او دا شان د څلورو ورځو د رخصت اعلان هم شوی دی. دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای ډیر زر بعد پاکستان سفر کوي. هغه وای سوله د افغانستان د خلکو ضرورت دی، او دوی له بیلابیلو لارو غواړي په هیواد کې امن راولي. اشرف غنی چې تازه د چین له سفره راستون شوی، په کابل کې خبریالانو ته وویل چین به د افغانستان د سولې او امن په برخه کې په نږدې راتلونکي کې مهم ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ان ناورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته یې د یو کاري سفر چمتووالی روان دی، او د افغانستان په سوله کې به د دې هیواد د همکارۍ اندازه په راتلونکو اونیو کې څرګنده شي. پاکستان ته زما د کاري سفر د زمینې برابرولو ته چمتووالی روان دی، او موږ غواړو چې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاري پلان دننه ترسره شي. د نوموړي په وینا افغانستان ته د پاکستان د حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. اشرف غنی احمدزی چې د سعودي عربستان او چین له سفرونو وروسته یې د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل سوله اسان کار نه دی خو اجباري ده. نوموړي د آسیا د زړه کنفرانسونو په لړ کې په پیکینګ کې د وروستي کنفرانس جوړېدو ته په اشاره د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه وویل
او د چین ګډو او میلمه پالنه د کانفرنس کې زښت ډېر اهمیت لري، ځکه د دې کانفرنس په اساس باندې چین به انشاءالله تعالی افغانستان ته د سولې پر وړاندې کې عملي او مهم اقدامات وکړي.
ولسمشر غنی په چین او سعودي عربستان سربیره د ترکیې، برتانیا، عربي متحده اماراتو، قطر او نورو یادونه وکړه چې افغانستان ورسره د سولې په بهیر خبرې کړي، او د په وینا په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري کوي. ولسمشر غنی د ګاونډیو هیوادونو سره په ښه ګاونډیتوب ټینګار وکړ. ویل افغانستان به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د یو بل دولت او یا نړیوال مشروع بنسټ پر خلاف کار واخلي، او هیله ده چې زموږ ګاونډیان او ملګري هم همدا اصل په پام کې ونیسي. اشرف غنی په خپل سرګندونو کې یو وار بیا وسلوال طالبان سیاسي مخالفان وبلل. وی ویل هر څوک چې له نظام سره ستونزه ولري سیاسي مخالفت لري چې په وسلوال مخالفت بدلیږي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې تر درې لسیزو زیاته جګړه د دې سرګندوی ده چې بیلابیل نظریات او مخالفتونه شته دي. څارونکي وایي چین د پاکستان نږدې دوست او له دې هیواد سره ټینګې اړیکې لري. که دا هیواد هڅه وکړي او وغواړي کولی شي د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خالی پورز د پیښور په یو شخصي هوټل کې د یو غیر سرکاري ادارې د تنظیم لاندې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یو مشورتي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي او مدني ټولنو غړو سره سره د قبایلی سیمو ځوانانو او مشرانو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل له زلان یوسف زیناورو.
په غونډه کې ګډون لرونکو د بلدیاتي یا ولسواکي ټاکنو په ارزښت خبرې وکړې او وی ویل چې ولسواکي ټاکنې د هیواد د پرمختیا او د ولس د اسانتیا لپاره ناشونی دي. د عوامي نېشنل پارټي رکن او د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې ولسواکي ټاکنې نه کول د سیاستدانانو ناکامي ده.
اکثر سیاستدانان چې خبرې ډېرې کوي او کار نشي کولای او دروغ وایي هغه ټولې خبرې هم داسې دي. اوس بیا ویل چې نومبر کې کوم اوس بیا ویل چې نومبر پر نومبر کې به کوم چېرته الیکشن سوال پیدا کېږي. الیکشن چې دا ډېر زیات ضروري او د دې نه بغیر دا کوم لوکل مسایل دي هغه کومي سمې حل کولی شي. دا بیا لوکل سره اړیکه
د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا نائب امیر ډاکټر محمد اقبال خلیل چې ولسواکي ټاکنو لپاره د صوبایي حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړي هم دي وای چې دوی غوښتل چې په صوبا کې ولسواکي ټاکنې زر تر زر وشي خو د تحریک انصاف د ځینې ستونزو له وجې دغه ټاکنې ایساری دي.
بدقسمتي ده چې څو پرو نشوه او پی ټی آی په دې کې چې کم سنجیدګي کم اغیلا اظهار پکارو کم اغیلا فیصله پکارو هغه معنی عمل ونه کو. خو بهرحال اوس هم موږ مستقل لا خواهش ده او اوس دا چې کم دا 15 نومبر 15 نومبر تاریخ ورکړې او سپریم کورټ نو دا هم غلط او پکاره چې وختي ورکړې بارال اغه اغینا وجنا غشه نور رستو شو او اوس امید دارې چې دا به مارچ یا اپریل کې د بل کال به دا انتخاب به شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو څخه راغلي ځوانانو هم ګډون وکړو. د کورمی جنسه علي حیدر مشال رډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې ولسواکي ټاکنو ته د صوبو څخه زیات اړتیا ده.
ډیر ضروری دي زم چې د صوبې کې خدومره د اوریدنو والا خلک شته دي د مو ضروری پاټه کې دي. قبایلی لکه کې د څه ضروری دي سمو ایمنګان سي روان څه کله جوړ شي اغه غیر زنه غیب شي به بل الیکشن کې نه اس پاتې نه لګيږي. نو زوري دا خبره ده چې ال الیکشن وشي سو د وړو وړو کوڅو کې دا ممبران جوړ شي دا سن کونسلران جوړ شي دا خلک جوړ شي نو مو اوریدنو والا خلک به پیدا شي سو د مو आवाज به وري.
دا وامي نېشنل پارټي صوبایي صدر مختار باچا په قبایلی سیمو کې د ولسواکي ټاکنو د اړتیا په باب لوای
فاټا او د پاله د وینا سوکسته ده نه الته کې ډېر لوی خلاده او په صوبو کې ضرورت شته نو دا غیره درې چند درجه ضرورت په فاټا کې ده. هلته کې ضرورت کم دی هغه نه صرف د لوکل ګورمنټ او دې دغه نه دی بلکې د یو سیاسي خلا د پوره کېدلو هلته کې واحد ذریعه چې کمه ده هغه لوکل ګورمنټ دی.
یاد دی وی چې د پاکستان پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په کال 2002 کې په قبایلی سیمو کې د ولسواکي ټاکنو لپاره د فاټا لوکل ګورنمنټ ریګولیشن 2002 په نوم منځوري ورکړې و. خو د 2012 تیرېدو پس هم په قبایلی سیمو کې لا ولسواکي نظام وجود نه لري. او دا دی هم یاد وی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د انتخابي مهم دوران په نوې ورځو کې د نننه د ولسواکي ټاکنو کولو ژمنه کړې و خو د یو نیم کال تیرېدو باوجود لا په خیبر پښتونخوا کې دغه ټاکنې نه دي شوې. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ملالا یوسفزئی نوبل امن جایزې ګټلو په حق کې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي قرارداد وړاندې کړی وو خو ولې د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو د مخالفت له وجې دغه قرارداد پاس نه کړی شو. قرارداد وړاندې کوونکي وایي چې راتلونکي اسمبلی غونډه کې به بیا وړاندې کوي او تمه لري چې پاس پې هم کړي. د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات نه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه او د پاکستان پیپلز پارټي زنانه غړي نګت اورغزل د ملالا یوسفزئی لخوا د نړۍ غټ انعام نوبل ګټلو وروسته هغې ته د مبارکۍ او په سوات کې د هغې په نوم یو پوهنتون خلاصولو لپاره قرارداد وړاندې شو. خو ولې دغه قرارداد دوی د اسمبلی نه پاس نکړی شو. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی جعفر شاه وایي چې دوی به راتلونکي غونډه کې بیا وړاندې کړي.
پاکستان پر ټولو اسمبلیانو کې هغه ته د آخرت پر ځای وړاندې شوی او دا د هغې خپله صوبه ده. نو په هغه سلسله کې ما قرارداد ما پېش کړی دی اوس ورسره نږدې ورځ زه د پاکستان پیپلز پارټي پارلیمنټریان غړي صوبایي اسمبلی هغې ته هم دستخط کړی دی.
بل خو د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړی دیناناز وایي چې په دغه قرارداد باندې د اسمبلی د ډېرو غړو تحفظات وو چې په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې غړي هم شامل دي. وایي چې د دوی د ګوند څه پالیسي وي په اسمبلی کې به هغه د دوی هم پالیسي وي. ولې په شخصي توګه دوی وایي چې باید ملاله یوسفزی ته د هغې د لاسته راوړنو او قربانو په حق کې دغه قرارداد وړاندې کړی شي.
د تیر ورځو زمونږ دا اجلاس و دی کې دغه دیره وړي او دی باندې څه لږ هر یو خپل اسمبلی ممبرز دي هغه خپل خپل سوچ دی. ملاله یوسفزی حوالې سره د ځینو خلکو تحفظات وو. نو زه وایم چې ملاله چې هر څه دي خو یو ښه میسیج دنیا ته کنوی کړی دی او زمونږ سره چې دا کوم ظلم روان وو هغې خلاف یې آواز را اوچت کړی دی. د جینکو تعلیم چې مخالفت کم کېدلو نو زه خو وایم چې دی ته چې دغه مبارکۍ دپاره قرارداد چې پاس شي ښه به وي او دې سره به د نورو جینکو
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی سید جعفر شاه وویل چې د محرم چوټیانو وروستو د اسمبلی راتلونکي غونډه کې به دوی دغه قرارداد وړاندې کړي او تمې څرګنده کړه چې څومره هم په صوبایي اسمبلی کې مذهبي یا سیاسي ګوندونه لري د هغوی ټولو په مرسته به دوی دا پاس کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. فرایډی ټایمز لیکي د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن وسلوال بریدونه ښکاره کوي. ځینې وسلوالې ډلې د هغه د سیاسي بیانونو خلاف دي چې یوه مهمه وجه پکې د حکومت سره مرسته کول هم شامل دي. د دغه لیک مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. په کوټه کې د جمعیت علما اسلام پر مشر مولانا فضل الرحمن په دې 13 میاشت کې ځانمرګي برید وشو چې پکې یو کس وژل شو ګڼ نور ژوبل شول. دا په هغه دریم داسې برید وو چې مولانا فضل الرحمن ترې ژوندې راووت. هم په دې اړه فرایډی ټایمز لیکي په مولانا فضل الرحمن وسلوال بریدونه ښکاره کوي چې د هغه او د طالبانو ترمنځ نظریاتي اختلافات رامنځته شوي دي. د طالبانو یوې ډلې د دغه حملې غندنه کړې ده خو جندالله یې پړه منلې. د جندالله وسلوال ډلی بیان احمد مروت وایي دغه حمله دوی کړي او بیا به هم مولانا فضل الرحمن په نخه کوي. هغه زیاتوي مولانا فضل الرحمن د دوی خلاف بیانونه ورکوي د کومو له وجې چې هغه په نخه کړي. د جمعیت علما اسلام مشران وایي مولانا فضل الرحمن په منځني ختیځ کې د امریکایي پالیسو سخت مخالفت کوي او ورسره د ترهګرۍ د فرقه ییز خطو او په پاکستان کې د هغه ټولو کارونو خلاف هم بیانونه ورکړي چې جمهوریت او آئین ته پرې زیان رسي. سیګیو داسې حمله کوونکی غواړي د هغه اواز خاموش کړي. په مولانا فضل الرحمن لومړی وسلوال حمله د مارچ په 13 په سوابۍ کې وشو او دویمه حمله هم د دغه په سبا په 400 کې مخته راغلی و. په دغه دوانو بمی حملو کې شل کسان وژل شوي وو. جمعیت علما اسلام د پاکستان یو لوی مذهبي ګوند او د طالبانو او وسلوالو یو شمېر ډلې او د دوی مشران یې حمایت کوي چې پکې حافظ ګل بهادر، ولی الرحمن مسعود او اوس خان سید سچنا هم شامل دي. خو بیا هم په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام یو شمېر مشران د وسلوال الاخوا په نخښه شوی او وجل شوی دي چې پکې د جنوبي وزیرستان د پارلمان په خوانې غړي مولانا میراج الدین او نور محمد وزیر، د هنګو یو ځای مشر حاجی خان افضل او د لکی مروت دغه ګوند یو ځای مشر مولانا محسن شاه شامل دي. ځینې سیرونکي وایي د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشران د امریکایي پالیسو ځکه هم مخالفت کوي چې د طالبانو سره خپل اختلافات کم کړي، خو د پاکستان د حکومت سره مرسته کول د دغه ګوند خلاف د ځینو وسلوالو ډلو مخالفت زیات کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ سپاش پک 121 په لنډو سپو 2013 14,500 15,000 او 10,000 کلو هارت ساوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ. د دې سره سره تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر له لارې هم ځان د تازه صورتحال خبر ساتلی شئ. اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د بختیار خټک په غږ کې د اشرف مفتون دا شاعري اورو.
عشقلے بنیا ہے عشقلے بنیا ہے عشقلے بنیا استاد لا صدر پدر یما پٹ پنا بادشاہ یم پساہرا گدا گر یما عشقلے بنیا گرجا کپ جمع کپ مندر یما پٹ پنا بادشاہ یم پساہرا گدا گر یما عشقلے بنی دنیا کے ہمیشہ لتنگ نظر یما پٹ پنا بادشاہ یم پظاہرا گدا گر یما عشقلے بنیا سنیم ہغیو مازا بیا ہم ستا پہ خیال کے جوڑا رفا سر کافر یما پٹ پنا بادشاہ یم پظاہرا گدا گر یما عشقلے بنی
زما کور زما کلے د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمونږ کورونه وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
سو مشال ریډیو ته وګي د سحر 9 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس ناورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیت کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې خبرونه ته ویل چې پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. د په وینا په راتلونکو څو اونو کې به د پاکستان د همکارۍ کچه څرګنده شي. په پاکستان کې د شوري په موقع په ټول هیواد کې امنیتي ګامونه لا نور سخت کړل شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال تر مخه اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په شمول د ملک په لویو ښارونو کې په 9 او 10 محرم په موټر سایکل د دوو کسانو په سورلي بندیز لګول شوی دی. د خبر پښتونخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو په ټولو صوبه کې او په قبایلي سیمو کې زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو کول غوښتنه کړې ده. په پیښور کې پرون د یو غیر سرکاري تنظیم د سولې د لاندې په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه. په لوګر ولایت کې پرون په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې زخمیان دي. د لوګر ولایت د والي ویند محمد درویش پرون مشال راډیو د پیښې په اړه وویل چې په وژل شوو کې شپږ پولیسوالا او درې فوجیان شامل دي. په خوست کې چارواکي وایي پاکستان ورته 9 افغان بندیان سپارلي. د خوست د والي مطبوعاتي دفتر رسنو ته پرون استولي خبر پاڼه کې ویلي چې 9 تنه افغانان چې پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د هغه هیواد د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو دوی ته سپارل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین د لوهانس او دونیس د بیلتون غوښتونکو سیمو واکمنان نن د ځان له لوري اعلان شوي انتخابات وکړي. د لوهانس د مشري څوکۍ لپاره د 4 او د دونیس لپاره د 3 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د عراق امنیتي ځواکونو قبایلي مشران وایي د اسلامي دولت د سغدریزو په لویدیز ولایت انبار کې لږ تر لږه 15 قبایلي سړي او ښځې وژلې دي. د پښمرګه په نوم د عراقي کوردي ځواکونو د ترکی له لارې شامته داخل شوی سهولته له شامي کوردانو سره څنګ په څنګ د کوبانی په خار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي او د بنگلاديش په زیاتره علاقو کې بجلی بحال کړل شوې ده.
لند خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د نچکارۍ په پالیسۍ لیکلي دي. دغه لړکي مشرک ورسپانو وایي چې د او جی ڈی سی ایل د نچکارۍ خلاف متحده اپوزیشن سینټ او قومي اسمبلی کې احتجاج کړي او وایي حکومت په مزدورانو تشدد کړي، خو حقیقت دا دی چې هر دور کې د نچکارۍ عمل شوی او مخالف ډلې روایتي احتجاج او د نچکارۍ مخالفت کړي دی. ادارې زیاتوي تیرو حکومتونو کې هم داسې شوي چې منافع بخش ادارې د نچکارۍ په نوم خپل خپلوانو یا دوستانو ته په ارزانه بیه ورکړي شوي دي. بل طرف د مزدورانو او انتظامیه د کار نه کولو او غلا غلطو په وجه یو شمیر ادارې د نقصان سره مخ شوي. د کومو خسارې ختمولو لپاره چې حکومت د خپل جیبه پیسې ورکړي او اخیری حل یې دا و چې اداره به خرڅه شوه او بیا به د مزدورانو استحصال کېدو. ادارې اخیره کې لیکي چې که تیرو حکومتونو کې د نچکارۍ په اړه سنجیده غور شوی وو نو د دې د حل به یو لار راوتې وه، خو د بده مرغه داسې اونه شوه. اوس هم چې د کومو ادارو خرڅول ضروري وي او دغه ادارې په حکومتي خزانه بوج وي نو هغه دې شفاف طریقہ خرڅ کړی شي، خو باید چې دغه مزدورانو د حقونو خیال اوساتل شي چې دوی سره زیاتې ونه شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل اداریا د پاکستان، افغانستان او چین په تعلقاتو لیکلي او وایي درې وانه د منطقي اهم ملکونه او گاونډیان دي. پاکستان تل افغانستان سره د ښه تعلقاتو کوشش کړي او د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډه کړي. اداریا مخکې لیکي چې د افغانستان تیرو حکومتونو د پاکستان د کوششونو مثبت جواب نه دی ورکړي او د ښه تعلقاتو په لار کې د خنډانو پیدا کولو کوشش کړي چې پکې تر ټولو لوی مثال د افغانستان په خوره د پاکستانی طالبانو شتون دی او دغه طالبانو کې مولا فضل الله هم شامل دی. خو د اشرف غنی صدر جوړېدو سره هیله پیدا شوې چې اوس به تعلقات سمړخت روان شي. ادارې وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی خپل لومبې دوره د چین وکړه او هلته یوې دستورې ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان لومبې پاملرنه امن دی. دا شان د چین وزیر اعظم وینا وه چې افغانستان د خپلو مسلو د حل توان لري او نورو ملکونو لا د په معاملو کې د لاس وهلو ضرورت نشته. د پاکستان استازي سرتاج عزیز د چین خارجه وزیر سره خبرو کې ژمنه وکړه دواړه ملکونه به د افغانستان په امن کې خپل کردار ترسره کوي. نو هیله ده چې د چین او افغانستان ترمنځ سیوا کیدونکي تعلقات به د افغانستان په امن او سیمه کې د ترقی او تجارت لړکې مثبت اثرات ولري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک پوسټ پاکستان ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او طالب وسلوالو ترمنځ د اړیکو د ورپېښ خطر او هپینګټن پوسټ بیا د امریکایي ځواکونو د وتون او وروستو افغانستان ته په ورپېښو ننګونو مقالې لیکلي. شاهین بونیرین نه دغه د دواړو مقالو مهمې برخې اورو.
نیویارک پوسټ لیکي دوه ونې وړاندې په راپورونو کې راغلي وو چې پاکستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه فکرمن نه دی. خو څو ورځې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر مسعود خان وویل چې نړیواله ټولنه دې د اسلامي دولت له منځه وړلو لپاره په شریکه کار وکړي او د دې بد نظرې له دې ماتې ورکړي. د اکتوبر په 18 نیټه په نیویارک پوسټ کې راغلي وو چې کله پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت سره د یو ځای کېدو اعلان وکړو نو پاکستانی چارواکو خو په یخه سینه د هر څه ته کتل او سره د عمل ورنکه. نیویارک پوسټ لیکي د پاکستانی طالبانو شپږو مهمو غړو د افغان طالبانو د مشر نه مخړولې دي او د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د مشر په لاس بیعت کړې دي. دغه دوه ډلو د وسلوالو د یو بل سره ملګری کېدلو ته د پاکستان د امنیت لپاره د یو لوی خطر په نظر کتل کیږي. بلخوا هافینګټن پوسټ په پاڼې په راپور کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د قومي یووالي د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه او خپل ځواکونه راوباسي. د افغانستان د بیا جوړولو په اړه د کانګرس یوې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په ځینې میدانونو کې د پرمختیا باوجود افغانستان د بېقرارۍ سره مخ کې دی. شي په راپور کې راغلي دي چې وسلوالو یاغیانو لخوا بریدونه ډیر شوي دي او د هغې وجه ده چې وسلوال د افیمو د کرنه ډیرې مالي ګټې ترلاسه کوي او بله دا چې د افغان ځواکونو صلاحیت هم په شک کې دی. راپور لیکي چې چیرې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د نړیوالو مرستو په وسیله د افیمو کاروبار په نخه هم کړی بیا هم د یاغیانو هلې ځلې نشي کمیدي ځکه چې هغوی د مخکې نه د دې کاروبار نه ډېرې ګټې پورته کړې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا سی این این ټلویزیون وای د یو شمیر افغانانو په حواله ویلي چې د ایران لخوا د پیسو په بدل کې ټاکل شوې دي چې شام کې وجنګيږي. د شام د جګړې لپاره د ایران له لوري د افغانانو د لیګلو په اړه په خوا هم د سر پټن خبر شوې وو خو بلې دغه بیا ایران ردوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکاري فرشته جلال زیناورو.
د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمیر افغانانو په حواله ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفینو او وسلوالو د سړی په حلب کې نیولې او کله چې له هغه څخه پوښتنه کوي څرګندېږي چې هغه په عربي خبرې نه سی کولای. نیول سوی سړی دری وای او د سی این این په وینا له سیری څرګندېږي چې ازبک یا هزاره دی. په ویډیو کې چې د سی این این پر پاڼه هم خبره شوې د افغان ځان سید احمد حسین معرفي کوي او وایي چې افغان دی خو په ایران کې مهاجر و. حسین ویلي ایرانیانو موږ سوریه ته راوستو چې په حلب کې د زینب له زیارته دفاع وکړو. زه نور نه غواړم چې وجنګېږم، زه غواړم چې خپل کور ته ولاړ سم. دې سړي ادعا کړې چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ د جنگ لپاره په میاشت کې $1500 اخیستل. دا ادعا کړې چې سوریه ته تر استول کېدو مخکې روزل شوی و. سینن وای د حسین خبرې د سوریه د جګړې په اړه نوې بحثونه پیدا کوي ځکه دې ته اشاره کوي چې د بشار اسد د رژیم ستړي ځواکونه څنګه وتوانېدل چې تر څو میاشتو وروسته په ځینې سیمو کې پرمختګ وکړي. تر دې پخوا هم د ایران له لوري سوریه ته د افغانانو د استول کېدو رپورټونه خپاره شوي وو خو ایران داسې راپور نه رد کړی دی. سینن وای د افغانستان ختیځو سیمو ته یو کاس خبريال واستاو چې په دې سیمو کې د هغو رپورټونو په اړه شواهد راغونډ کړي چې وای ایران خلک جذبوي چې سوریه ته جنگ ته ولاړ شي. سی ان ان وای په یو کلی کې څلور تنو افغانانو چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې. د دوی خبریال ته ویلي چې په ایران کې د روزنې له پروګرامونو تازه راستانه شوي دي. د کسانو ویلي چې په ایران کې د پولیسو یو مرکز ته بیول شوی و، سترګې یې ورتړلې وې او له هغه ځایه بیا د روزنې یو کم ته بوتلل تر څو د منځنۍ کچې وسلو او د چاودیدونکو موادو څخه د کار اخیستلو چل ور زده کړي. د کسانو د سینن خبریال ته د ثبوت په توګه د ایران د بانک کارتونه ښکاره کړي او ویلي دي چې په دې کارتونو په میاشت کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې معاش ورته رسیږي. د سینن خبریال ویلي چې د کسانو په سوریه کې د جنگیدو په اړه بیلابیلې انګیزې درلودې. د سینن خبریال وایي د دوی یو هدف د پیسو ترلاسه کول دي. یو شمیر کسان غواړي چې د امریکا پر ضد وجنګیږي او د سوریه د رژیم د مخالفینو پر ضد چې د امریکا مرستې اخلي جنګېدل د افغانستان لخوا د امریکا پر ضد د جګړې دوام ګڼي. په دې کسانو کې یوه سینن ته ویلي په سوریه کې زموږ جنګ دوه دلیلونه لري. یو دا چې د هغو کسانو پر ضد چې امریکا مرسته ورسره کوي جنګ کوو، بل دا چې ایران پیسې راکوي. هغه کسان چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګ کوي د امریکا غلامان دي، ځکه موږ غواړو چې ورسره وجنګیږو او وی وژنو. د سینن خبریال وایي په دوی کې یو شمیر پخواني طالبان هم شته چې ایران ته تللي او له هغه ځای د پیسو په بدل کې سوریه ته استول شوي دي. خو د سینن د خبریال په حواله د کسانو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه چې په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولې ډېر معلومات نه درلودل. د سنی وسلوالو د دې ډلې په اړه کم معلومات او له شیعه ایران معاش اخیستل. د دې افغانانو لپاره چې ایران یې په سوریه کې د جنگ لپاره استخداموي وضعیت پیچلی کولای سي. د کسانو چې سینن خبري ورسره کړې ویلي موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه ډېر معلومات نه لرو، خو کومه په سوریه کې ولیدل خبري به ورسره کوو او که سره برابر سو ملګری بسو. د سینن خبریال لیکي دا هغه سناریو ده چې شاید دغو افغانانو ایرانی ایجنټانې په هیڅ ډول توقع نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځیو بل رپورت ته. د افغانستان د خوست ولایت والی په هغه یو رزنی کانفرنس کې چې د حکومتي اوایدو د ډیروالي او د وسایلو د ضایع کېدو د مخنیوي په اړه جوړ شوی بو، حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړه چې په ټولو چارو کې د اصلاحات راولي او د کمی وسایلو د ضایع کېدو مخه دې ونیسي. ول کېږي چې د پولې پورې غاړه یعنی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوست عملیاتو وروسته د خوست په اوایدو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست چارواکو اړوندو حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې د وی میاشتې په موده کې په ټولو چارو کې اصلاحات راولي او د هغو ناقانونو کړنو مخه دی ونیسي چې له کبله د حکومت باور ته زیان رسیږي او یا د دوی د بمسؤلیتۍ پر اساس ملي عواید ضایع کیږي. د شنبه په ورځ خوست والی عبدالجبار نعیمی چې په خوست کې د حکومتي عوایدو د څرنګوالي او د ضایع کېدو د مخنیوي په لارو چارو جوړ شوي یو ورځني کانفرنس ته خبرې کولې، وویل چې ټولې ادارې باید د دوی په چارو کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې مخه ونیسي. کارکن او ژمن مامورین باید د ځاني او رواني خوندیتوب څخه برخمن وي او په نږدې وخت کې ټولې ادارې خپل تشکیلات تکمیل کړي.
موږ په ځان ته یوه میاشت وخت ټارګټ ټاکو چې په یوه میاشت کې دننه دننه باید په ځینې ادارو کې هغه نه واقع سي اصلاح سي کوم چې موجود په ځینې ادارو کې هغه ضایعات مخه ونیول سي کوم چې وسوان غیر قانوني مداخله په ادارو کې باید بند سي. د ټولو هغه مامورینو چې هغه قانونمند کار کوي دغه مسؤلیت خپل ټول تشکیلات باید د ټولو ادارو تکمیل تر څو ادارې وکولای شي په هر ځای کې خپل هغه ضرورت مطابق اجرات.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینیر حمید شاه د عوایدو د کمیدو ځینې لاملونه داسې په ګوته کړل.
د پخواني جمهور رئیس د فرمان په ترڅ کې غلام خان یو ترانزیت بندر اعلان شوی دی، حالانکه چې د وزارت تجارت هغه پروتوکول چې د پاکستان له هیواد سره یې لري هغه د داخلي تجارت یو بندر په صفت معرفي کړی دی. په 1908 کال کې د خوست ګردیز سرک شروع شوی دی او د خوست ګردیز سرک د جوړېدو لپاره 13 میاشتې وخت ورکړ شوی و چې موږ دا هم لا ډیر ګڼو، ولې هغه 13 میاشتې فکر کوم په 8 کلونو بدلې شوې. بل ستونزه چې موږ او تاسو لرو، موږ او تاسو دلته په هدا ډیر پانګوال لرو، خو متاسفانه چې د هغوی د پانګونې لپاره موږ تر اوسه پورې نه یو په دې توانېدلي دي چې مناسب شرایط رامنځته کړو.
انجینیر حمید شاه زیاته کړه چې خوست بشمیره طبیعي معدنونه لري، خدا چې خوست سرحد ته نږدې ډېر زیات زیات د تګ او راتګ لاري لري، نو دا طبیعي مواد د هغې جملې نه کرومې ډبرې په ناقانونه توګه قاچاقېږي، او دا کار هم په زیاته پیمانه د عوایدو د ضایع کېدو لامل ګرځي. یاد دې وي په خوست کې ګمرکات د حکومتي ادارو ځینې خدمات، خوست ښاروالي نفت او ګاز، برېښنا جایدادونو او حکومتي املاکو څخه ترلاسه شوي عواید هغه سرچینې دي چې حکومت هره میاشت ورڅخه د پام وړ عواید ترلاسه کوي. خو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ تر عملیات وروسته د خوست عواید 30% لږ شوي دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم د افغانستان په اړه راځو بل رپورت ته. د افغانستان د اورګاډي پټلۍ اداره وایي په دغه هیواد کې د اوسپنې پټلۍ د غځولو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له لرې کېدو سره به په دوو کلونو کې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ دغه پروژه سر ته ورسیږي. د دې ادارې چارواکو ویلي د پټلۍ د غځولو د لومړۍ برخې مطالعه مکمل شوې او د 2015 میلادي تر پای با تکنیکی او اقتصادی کارونه هم ختم شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای تیار دي چې د اورګاډي پټلۍ د غځولو پر لار امنیتی تدابیر نور هم سخت کړي. په دې اړه تفصیل زموږ له همکار یوسف خان زدران نورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د استفادې لپاره د خلکو هیلې او غوښتنې په ډېرېدو دي، د افغانستان د اوسپنې پټلیو د غځولو اداره وایي د دې پروژې په وړاندې د پرتو ستونزو د حل په صورت کې په راتلونکو دوه کلونو کې به دا پروژه بشپړه شي. دا اداره د دې لارو په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې او د استملاک له پلوه د مالي ملاتړ کمښت د دې پروژې د بشپړېدو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې مشر یما شمس لازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د دې پروژې د تخنیکي او اقتصادي برخو په مطالعو کې د پام وړ کارونه شوي، خو ځینې نور مهم کارونه شته چې باید ترسره شي.
کوم لوړ چالشونه چې موږ په دې ساحه کې لرو، البته موږ د خلکو همکاري غواړو. کوم تهدیدونه امنیتي چې کوم زموږ انجینر صاحبانو ته یا تخنیکي خارجي کمپنۍ چې موږ استخدام کړی دی واغه تسته وزارت محترم مالیه، وزارت محترم داخلیه څنګه چې دوی همکاري کړې ده، نور هم د همکاري خوښمن دي چې په دې اړخ کې زموږ سره مثبته او ښه اړیکې ولري، ته موږ وکولای شو چې دا پروژه هر چا جلتر تکمیل کړو.
ښاغلی شمس وایي له مزاره تر اندخوی پورې د اورګاډي د 220 کیلومتره پټلۍ تخنیکي او اقتصادي مطالعه بشپړه شوې او د راتلونکي میلادي کال تر پایه به د 495 کیلومترو پټلۍ مطالعه بشپړه شي. ومغوښتل چې د دې پروژې د مالي ستونزو په برخه کې د مالیې او فواید عامې وزارتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. خو د اوسپنې پټلۍ ادارې د امنیت د ټینګېدو غوښتنې په اړه د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې امنیت ټینګولو ته تیار دي.
زموږ هڅې دا دي چې غټې ملي پروژې په خپل وخت عملي سي. هغه امنیت چې دې پروژې ته ضرورت دی، د کورنۍ چارو وزارت تیار دی چې د هغې د مسؤلیت د اخیستلو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ پروژه 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان اقینې څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز او شیرخان بندر له وصلولو وروسته د تاجکستان کلخوزآباد ښار ته رسیږي. د دې پروژې اقتصادي ارزښت ته په کتو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي د هغې په بشپړېدو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان به وکولی شي د هغې له لارې د مرکزي آسیا او نړیوالو بازارونو سره ښې اړیکې ټینګې کړي.
د ځمکني ترانسپورت تر ټولو ارزانه ډول د اوسپنې د پټلۍ دی. د ریل ګاډي لپاره د اوسپنې پټلۍ هم د اوسېدلو د محیط لپاره ښه دی او هم د اقتصادي پرمختګ او تګ راتګ لپاره ښه سهولتونه رامنځته کولای سي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ پروژې د پیل په خاطر تیر کال پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ترکمنستان ته سفر وکړ او د درې واړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې د هغې د پیل کېدو تړون لاسلیک کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. اوس راځو یو بل رپورت ته. د ننګرهار د ولایتي شورا د لوړې مراسم د خالی پورس د بیغونډې پترس کې ترسره شول چې وکیلانو پکې ژمنې وکړې د قانون په چوکاټ کې به خپل ولسته خدمت کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد په دې رپورت کې راکوي.
د ولایتي شورا د لوړې په مراسمو کې د ننګرهار په یو شمېر دولتي چارواکو سربیره د ولسوالیو په کچه قومي سپینګیرو او د مدني ټولنو یو شمېر استازو ګډون کړی و. دغه مراسم چې د شنبې په ورځ د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شول، مولوي عطاولا الدین له نوو وکیلانو څخه لوړه واخیسته.
د لوی خدای جل علا شانه په نامه لوړه کوم چې د اسلامي حکمونو دا اساسي قانون او نور او قوانینو د ارزښتونو پرانا کې د هر ډول تبعیض پرته د ملي یووالي د ټینګښت د هیواد د لوړو ګټو د ساتنې په منظور په بشپړه ایمانداری او رښتینولۍ
خاغلی لودین په خپلو خبرو کې وکیلانو ته سپارښتنه وکړه چې د خپل ولس خدمت د قانون په چوکاټ کې ترسره کړي.
محترمو نو وکیل صاحبانو، دې کې شک نشته چې تاسو د انتخاباتو په سلسله کې ډېره مقابله مو احتیاج هم تیر تاوانونه مو شروع او ډېر امنیتي خطرات هم وګالل. په دې کې به تاسو د خلکو سره رقابتونه راغلي، یو چا به تاسو په خلاف باندې کمپین کړي، تاسو ته ډېر رایه نه درکړي. نن تاسو د ټول نګران خلکو استازي یاستئ. د خپلو کړنو او اجراءاتو په سلسله کې به کلم دا عقده په نظر کې نه راولئ چې
د مدني ټولنو په استازولۍ ډاکټر خوشحال تسل په خپلو خبرو کې وویل چې که د ننګرهار ولایتي شورا د سولې د راتګ او د ننګرهار د خلکو د سوکالۍ لپاره کار وکړي، نو مدني ټولنې ملاتړې دي.
موږ به د دوی ملاتړو او د دوی نه به غوښتنه کوو تر څو د ولایتي ادارو سره په تفاهم باندې د ننګرهار د خلکو د حقوقو دپاره، د خلکو د سوکالۍ دپاره، د سولې د راتګ دپاره، د پرمختګ دپاره په بېلابېلو سکتورونو کې چې موږ مخکې یادونه وکړه دوی د ګامونه واخلي. انشاءالله وروسته دوی سره ملګری دی.
ذبیح‌الله ازمرے چې په تیره دوره کې هم د ولایتي شورا وکیلو، دا ځل هم د خلکو په رایو بریالی شوی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې ولسته د خدمت کولو ژمنه وکړه.
دا چې د دویم ځل لپاره به هم ولس په موږ اعتماد کړی دی، نو دا ارزو لرو او دا زموږ خپل وجدان سره، خپل ایمان سره، زموږ خپل خدای سره دا تعهد او وعده ده چې تر خپل توانه پورې به انشاءالله چې د خلکو اعتماد هم ساتو او د خپل ولسونو د خدمت مصدر به وګرځو.
یاد دي وي چې د ننګرهار ولایتي شورا له 19 تنو غړو څخه جوړه ده چې سلوري خزینه دي، چې د دوی له ډلې څخه به د خپل منځي ټاکنو په اساس دوه تنه مشرانو جرګې یا سینټ ته ورپېژندل کېږي او دوه تنه به له هغو پاتې شوو وکیلانو څخه راوستل کېږي چې تر نورو هغوی رایې زیاتې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت سر ته رسیدلی او د فائنل لوبه یې حمزه شینواری فوټبال ټیم ګټلې ده. د دغې لوبې په وخت ځایي لوبغاړو او د فاټا اولمپیک اسوسیشن چارواکو وویل چې په موجوده وخت کې د داسې لوبو جوړول د امن په لور یو ښه ګام دی. دغه لوبه زرګونو خلکو وکته او د لوبغاړو حوصله افزایي وکړه. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت سرته ورسېد. په دې ټورنمنت کې څه د پاسه 150 فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه او د پای لوبه حمزه شینواری فوټبال ټیم وګټله او ریئل میډرد فوټبال ټیم ته په 3 ګولونو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په زرګونه خلک موجود وو او د لوبغاړو حوصله افزایي کوله. د دغه لوبې په وخت د حمزه شینواری فوټبال ټیم او لوبغاړي نیاز محمد مشال ریډیو ته د ټورنمنت او خپل لوبې په حق لوبویل.
ډیر ټورنمنټونه دا هم ډیر وکړه خپل انډی کوتل کې چې کوم کیسه انتظامات او دغه ځای کراوډ او دغه ځای انتظامیه دغه ځای زموږ اچرته نه لیدلی. ډیر ښه ټورنمنټ دی یاره. نن سبا زموږ په قبایلو کې ډیر زیات ټیلنټ دی او اوس دا ریسنټلی زموږ بیلیک تم کوالیفای کړی دی. نو فاټې طرفه به زموږ لوبیږو ان شاء الله اسلام آباد یې باندې کیمپ لګي او هغه باوجود هم زموږ خپل پریکټس به جاري ساتو. موږ کوشش دی چې زموږ د خپلو قبایلو نامه روښانه کړو او دا حکومت او د عوامو ته شو کړو چې زموږ پورم نه پښتانه یو پورم نه قبایل یو.
او د ریئل میډرډ فوټبال ټیم کپتان سلمان خان هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ډیر خوندور ټورنمنټ دی. ډیر زیات خوشحالي ده. موږ لپاره یو ډیر غټ اعزاز دی. یانګ ټیم دی او دویم ځل فائنل تر وته سم کې وخت ټورنمنټ کې اوس فائنل تر وته. ډیر پرامن ماحول دی. دلته بس موږ غواړو چې جام غوندې سټیډیم جوړ شي. چمنی لایټ سیستمي ټول انتظامی اورد سي دی.
د دغه پایلو به په وخت د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
په داسې حالاتو کې او په تاسو ګورې چې دلته تقریبا شل 15000 خلک فوټبال د میچ نه مزه اخلي نو دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې دومره امن دی او دومره د سپورټس سره مینه خلک لري. نو موږ د مشرانو نه د خپل کم د خیبر پښتونخوا گورنر چې سردار مهتاب عباسی نه دا موږ درخواست کوو چې خصوصي توجه د سپورټس گراوندونو ته ورکړی شي. د فاټا کې دا سپورټس گراوندونه جوړ کړی شي او آباد کړی شي. څو پورې به موږ دغه سي پندې خړو خاورو کې همدغه زما ځوانان کول لوبيږي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت د پای لوبې په اخر کې کامیاب لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شول. او د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو د خیبر سپورټس کلب او د دارانو ته باور ورکړ چې دلته به د یو سټیډیم جوړولو د لپاره پوره هلې ځلې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د سرفراز په غږ کې دا سندره اورو.
شکشی چی میں دیکھ ماں
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی